ژوند.
ډیره زیاته مننه اتبه جشوي قدر من اوریدونکو بیا هم زما سلامونه ومنې په دې خبرونه کې به ووري چې ټاکل شوې ده سبا په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د بهیر پاړه څلور ارخیزه غونډه جوړه شي. د سولې شورا ورته خوشبینه ده او وایي چې که طالبان پکې ګډون وکړي نو هر کله به وکړي. د دې ځینو نورو موضوعاتو تفصیل به له خبرونو وروسته واوري. اوس توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې اجمل تورمان وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې سبا په اسلام آباد کې د سولې پاړه څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې 3 وسلوال طالبان وژلي دي او په شمالي وزیرستان کې د بي پيلوټا الوتکه په عمله کې لږ تر لږه 15 تنه مشکوک وسلوال سخت دریځي وژل شوي دي. پښپړ خبرونه واورئ. ټاکل شوې ده چې د افغانستان، چین، امریکا او پاکستان چارواکي د سولې پاړه سبا په اسلام آباد کې غونډه وکړي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي احمد شکیب مستغنی ازادي راډیو ته ویل چې د څلورو هیوادونو چارواکي د سولې د خبرو لپاره د یوې نقشې پر جوړولو خبرې کوي. ویل کیږي چې په دغه څلور اړخیزو خبرو کې به وسلوال طالبان ونډه وانه خلی. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې 3 وسلوال طالبان وژل دي. د کندهار د امنی قومندانۍ د جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس مل پاسوال محمد رحیم علي خیل د شنبه پورت ناوخته وی خبري غونډه ته وویل چې دغه کسان 13 په کندهار خار او ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي او ټپيان شوي دي. د علي خیل په وینا دغه عملیات اوس دوام لري او پولیسو ته وسلې، یو شمیر وسایط او نور مهمات هم په لاس ورغلي دي. د کندهار د جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس د غراز وویل چې پولیسو یو تن د قتل، یو تن د لواطت او درې نور کسان د غلا په تور نیولې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په کندهار ولایت کې قاشقبر د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی. د کندهار مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته په واستول شوې خبر پاړه کې ویلي چې د ولی محمد پونم یو کس د شنبه پورز هغه محل ونیول شو چې غوښتلې 2352 کیلوګرام نو شادر چې د هیروینو په جوړولو کې کار دیني اخیستل کیږي هلمند ولایت ته انتقال کړي. په خبر پاڼه کې زیات شوې چې دغه مواد د مالګې په پارسلونو کې ځای پر ځای شوي و چې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا ونیول شول. او ټاکل شوې ده چې نن به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې له ملي ټیم سره خپل دوهمه شل اوریزه سیالي ترسره کړي. نن یک شنبه په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ دغه سیالي ترسره کیږي. د کرکټ ملي ټیم مدیر یا منیجر شیراغا همکار له شارجي ازادي رادیو ته وویل دوی هڅه کوي په نننۍ مسابقه کې زیمبابوې ته لوی هدف وټاکي. افغانستان د جمعې په ورځ د زیمبابوې نه لومړی شل اوریزه مسابقه د 500 منډو په توپیر وګټله. د مخکې افغانستان له زیمبابوې چې د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لري د 50 اوریزه مسابقو په لړۍ کې ماته ورکړه. او دا هم څو بهرنی خبرونه. په شمالي وزیرستان کې د بي پيلوټا الوتکه په عمله کې لږ تر لږه 15 تنه مشکوک وسلوال سخت دریځي وشل شوې دي. د پروان 2014 میلادي کال کې په قبایلی سیمو کې د بي پيلوټا الوتکو لمړنۍ حمله ده. د راپورونو لمخې بي پيلوټا الوتکه د شمالي وزیرستان د منګرويټي په سیمه کې وسلوال سخت دریځي په نخښه کړل. ویل کیږي چې تیر کال په قبایلی سیمو کې د بي پيلوټا الوتکو په 14 بریدونو کې د شپېتو او 50 ترمنځ وسلوال سخت دریځي وشل شوی و. د بشري حقوقو ټولنه وایي په سوریه کې پر یو محبس د روسیې په هوایي عملو کې لږ تر لږه 50 تنه وژل شوي دي. د راپورونو لمخې دا محبس په ادلیب ښار کې دی چې د القاعده پلوي النصره جبهې په کنټرول کې دی. د سوریې د بشري حقوقو د څارنې ډله چې په بریتانیا کې دیره ده وایي پر دغه محبس د روسیې په هوایي برید کې و 50 تنه وژل شوي او 13 نور ژوبل شوي دي. د بشري حقوقو د دې ټولنې په وینا د روسیې جنگي الوتکو پرون شنبه څوزلي د النصره جبهه په تر کنټرول لاندې محبس وویشت. د ریاض او تهران ترمن پر منته شوی کړکیچ کې د فارس خلیج هیوادونو د سعودي عربستان څخه حمله تړ کړې. دغه هیوادونه هغه څه چې دوی د ایران لخوا د ریاض په داخلي چارو کې مداخله بللې غندلې دي. د خلیج د همکارۍ شورا د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د شنبې په ورځ په ریاض کې په یو ځانګړې ناسته کې د ایران او سعودي ترمن د رامنځته شوي کړکیچ د زیاتوالي په اړه خبرې وکړې. بحرین، کویت، متحده عربی امارات، قطر، عمان او سعودی عربستان د خلیج د همکارۍ په شورا کې غړیتوب لري. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر ویلي کچیر ایران دغه سیاست وغځوي نو سعودي عربستان مجبور دی چې په مقابل کې ځینی اقدامات ترسره کړي. اما دا چې دغه اقدامات څه دي په دې اکلی معلومات ورنکړل. په ورته وخت کې ایران سعودي عربستان د ډیپلوماتیکو اړیکو په خرابوالي تورن کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو د سازمان مشر بان کی مون ته په واستولي پیغام کې ویلي چې سعودي عربستان په منځني ختیځ کې ښه روابط لمانځوړي. په دې اړه د عراق لومړی وزیر حیدر الابادی ژمنه کړې چې سږ کال به اداري فساد لمنځوړي. ښاغلی ابادی چې تیره ورځې د عراق د پولیسو د یوې خاصې ورځې په مناسبت خبرې کولې وویل چې 2018 د اداري فساد لمنځوړلو کال دی. د ابادی تر دغه خبرو یوه ورځ د مخه د عراق شیعه روحاني مشر آیت العظما علي سیستاني یو ځل بیا په حکومت کې د اصلاحاتو د راوستلو او اداري فساد د ورکولو غوښتنه وکړه. عبادی دغه راز هیله وښوده چې سږ کال به په عراق کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې فعالیتونه ختم شي. اسلامي دولت ډله یا داعش په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې په واک کې لري. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مننه کوم.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د آزادي رادیو خبرونه او نور مطالب د آزادي رادیو په ویب پاڼه کې هم کتلی شي. آزادي رادیو ډاٹ کام یا آزادي رادیو ډاٹ اورګ د آزادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. ساعت 8:00 د دې خبرونې په دوام کې واوري. ټاکل شوې ده چې سبا په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه څلور اړخیزه غونډه جوړ شي. د سولې شورا په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون هرکلی کوي.
په ټولو کو کې د یو ادرس نه خپل نماینده معرفي کوي او کنه د مختلفو ډلو نمائندگان د سولې په خبرو کې حاضري کوي.
د افغانستان حکومت وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د غوراوي د کمیټې نامعلوم برخلیک ته لاري چارې لټوي. د بشارو جرګې مرستیال رئیس د ملي شورا له لوري د تقنینی فرمانونو د ردېدو په اړه وایي.
ملي شورا نشي کولای په اخرنی کال کې د انتخاباتو قانون تعدیل وکړي او د انتخاباتو قانون په خپل بحث کې راوړي.
بي پيلوټ الوتکو په قبایلي سیمو کې د سخت دریزو پر مرکزونو برید کړی دی. په افغانستان کې سولې ته د رسیدو په هدف سبا دوشنبه د افغانستان په ګډون څلور هیوادونه غونډه کوي. دغه څلور ارخیزه ناسته په اسلام آباد کې په داسې وخت جوړیږي چې طالبانو د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې حمله ته زور ورکړی دی. د چې وسلوال طالبان هم په دې غونډه کې ګډون کوي او کنه په دې اړه پام وکړي د محمد صادق رښتینی راپورته.
افغانستان، پاکستان، چین او متحده ایالات سبا دوشنبه په افغانستان کې د سولې په هدف په اسلام آباد کې خبري کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د څلورو هیوادونو استازي د سولې پر خبرو او حل لارې بحث کوي. د یو وای دایو څلور اړخیزه ناسته ده چې د سولې د خبرو پر وی حل لار کار کوي او همدارنګ د ژمنو او توافقاتو داسې یو میکانیزم رامنځته کوي چې په اساس هم د څلور سره طرف خپل د ژمنې او توافقات عمل کړي. چارواکي وایي چې په دغه څلور اړخیزه ناسته کې د افغانستان له طرفه د هیئت مشري د بهرنیو چارو وزارت موین حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د هیئت مشري دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت موین اعزاز احمد چودری کوي. د راپورونو په اساس تیر میاشت کابل ته د پاکستان د لیدر سیز راحیل شریف د سفر پر مهال د غناستي د جوړېدو په حق له فیصله سوی و. تر دې مخکې تیر کال د دسمبر پر 9مه د آسیا زړه کانفرنس کې په افغانستان کې د سولې پر خبرو ټینګار شوی وو. ویل کیږي چې وسلوال طالبان په دغه څلور اړخیزه ناسته کې ګډون نه لري، خو په عین وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې پر راتلونکو خبرو اترو کې د وسلوالو طالبانو د ګډون هرکلی کوي. د دې شورا ویان مولوی شاهزاده شاهد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل، سره له دې چې د سولې په خبرو کې د یوې ډلې ګډون به نورو طالبانو ته د منلو وړ نه وي، خو دوی له هرې ډلې سره خبرو ته چمتو دي.
که اختلافات د هغوی تر منځ وي نو د یوې ډلې ګډون به ټولو ته د منلو وړ نه وي، ولې موږ په ټولو غږ کوو که د یو ادرس نه دوی خپل نماینده معرفي کوي او که نه د مختلفو ډلو نمایندګان د سولې په خبرو کې حاضري کوي. البته افغانان منګه اماده یو چې دغه سره خبرې وکړو، د دې د دغه امادګۍ یا دغه فیامنلو منګه ارکلی او تقدیر کوم.
ایاز وزیر چې یو پخوانی پاکستانی ډیپلوماټ او سیاسي کارپوه دی وایي چې اوس لا هم وخت دی چې دغه څلور اړخیز ناستي د لاسترالونو په اړه خبرې وسی.
زه ګمان نه کوم چې اوس به د څه خاص نتیجه منځته راوړي، ځکه چې دا ولنه غونډه ده چې د دوی به کار څه وي، څه ته به اهمیت ورکوي او خپل آئنده کاروایی به پر مخ څنګه بوزي. دې د پاره زه وایم چې دا غونډه ده، نو دا چې وشي ټرمز اف ریفرنس جوړ کړي نو دا هغې نه بعد سړی ویلی شي چې دا به اوس خپل هدف حاصل کړي که به نه کړي حاصل.
دغه څلور اړخیزه ناسته پر داسې مهال په اسلام آباد کې جوړیږي چې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو په خاص ډول هلمند کې خپلو حملو ته زور ورکړی. تر اوسه معلومه نه دي چې دغه څلور اړخیزه ناسته به په افغانستان کې د سولې د رامنځته کېدو لپاره کوم لومړني ګامونه واخلي.
د سولې د خبرو اترو لپاره د خلکو د کمیټې په نوم ټولنه د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې هرکلی کوي، خو زیاتوي چې د سولې د خبرو لپاره باید اعتباري ضمانتونه واخیستل شي. دا کمیټې د یوې نظر پوښتنې پر اساس وایي چې ډیر خلک د سولې پروسې په شفافیت او د وسلوالو طالبانو څخه د دې ضمانت په اخیستلو ټینګار کوي چې د سولې د خبرو له پیلېدو سره باید دوی له جنګونو لاس واخلي. دا کمیټې د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون په شمول له یوولسو مدني بنسټونو جوړه شوې ده. په دې اړه د یوسف خان زادران راپور واوري.
په افغانستان کې د سولې د بیر لپیچلی مزل سره ډیر وخت نه هیلې مليوي، خو وخت نه وخت بیا د دې پروسې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه هم کیږي. د افغان ځوانانو د ټولنیزو او مدني ټولنو د همغږي مرکز وایي چې د سولې پروسې د عملی پایلې لپاره د جنگ خېل خووي یو بل ته انعطاف او نرمښت وخی. د دغه مرکز لسګونو غړو د شنبه ورځ په غونډه کې ټینګار وکړ چې د سولې په پروسه کې باید ځوانانو ونډه هیڅ وخت له پامه ونه غورځول شي. د مرکز بنسټګر عبدالودود افغان وایي د ځوانانو غوښتنه دا ده ترڅو د خبرو له پایلې مخکې د دواړو خواوې پور بند سلاشي.
موږ ته جګړې افغاني خپل اړخونه د ملي ګټو او اسلامي ارشادات پر اساس مکلف بولو چې ستولې ته پر جګړې ترجیح ورکړي یو سیاسي پروسې په توګه مطرح کړي. د هیواد یا ولایت د سولې د ولایت په نامه باندې اعلان او هلته د خپلو افغاني اړخونو ترمنځ د منځګړې ډلې په وساطت د سولې خبرې او سیاسي مذاکرات د کورنۍ او هغو اختلافي مسایلو د حل په هدف ترسره شي چې دوی په خپلو کې لري.
ښاغلی افغان وایي چې که د سولې خبرې دي وکس یا د دوی په وینا د ناکامې سولې عالي شورا لخوا په مخ وړل کېږي، هیڅکله هم نتیجې ته نه رسیږي. افغان ځوانان داسې وخت د سولې پروسې د برخلیک په اړه ناسته کوي چې ټاکل شوي د سولې په اړه د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د څلورو هیوادونو ترمنځ ابتدایه ناسته وشي. افغان حکومت ویلي چې په دې غونډه کې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازي خبرې کوي تر څو د وسلوالو مخالفینو سره د مخامخ ناستې په څرنګوالي وغږیږي. له دې وړاندې د سولې د پروسې د بریالي کېدو لپاره تر ټولو ډېرې هیلې د تیر میلادي کال د جولای په میاشت کې څرګند شوې وې چې د لومړي ځل لپاره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو پلاوی یو له بل سره مخامخ د پاکستان په مری ښار کې خبرو ته کېناستلي وو. بلخوا یو شمېر افغانان وایي چې د سولې د خبرو په سر باید هیڅ معامله ونه شي او د افغان حکومت تیر څوارلس کلن پرمختګونه وساتل شي. د ځوانانو د ټولنیزو او مدني ټولنو د همغږۍ مرکز غړی سید احمد احمدي:
ارزښتونه او د تیر حکومت په لاسته راوړنو باید معامله ونیسي. دې موضوع ته باید د سولې په خبرو کې جدي پاملرنه وسي. افغانان چمتو نه دي چې د ارزښتونو له لاسه ورکړي. دوی غواړي ملاتړ یې وکړي.
دوی وایي چې د رسنیو ازادي، بشري حقونو ته احترام، د بیان ازادي او داسې نور ارزښتونه نه باید له منځه ولاړ شي. افغان ځوانان داسې وخت د سولې په پروسه کې د ګډون لیوالتیا ورته وړاندیزونه لري چې له دې وړاندې افغان ښځو هم په دې اړه ځینې وړاندیزونه کړي دي. خو دا چې د څلورو هیوادونو ترمنځ لومړی دا ناسته به د سولې خبرو ته څنګه زمینه برابره کړي، هغه موضوع ده چې په راتلونکي کې به روښانه شي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو او ری ساعت اته بجو 15 دقیقې شوې پیاټ لري چې د دې خبرونه په پای کې یعنی ل اتنیمو بجو ورسته تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو دی نن په دې موضوع ستاسو نظر او روچی خپل راتلونکي او د خپل هیواد راتلونکي ته څومره خوشبينه یاست د افغانستان حکومت وایي هڅه کوي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د غوراوي کمیټې د ګونګ برخلیک په اړه یو منطقي او قانوني حل لاره پیدا کړي د خبرې وی حکومتي سرچینې د نوم د نشودلو په شرط پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې یاد کړ د انتخاباتو څارونکو بنسټونه د انتخاباتي نظام اصلاح کول مهم ګڼي خو د حقوقي چارو ځینې کارپوهان بیا ټینګار کوي چې د قوانینو له بدلون پرته په انتخاباتي سیستم کې اصلاحات ممکن دي قاسم سولمل په دې اړه راپور چمتو کړی
که څه هم د ملي شورا لخوا د انتخابات په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان ردیدو د غوروي کمیټې فعالیت له حقوقي پلوه له خنډ سره مخ کړی دی خو حکومت وایي د ستونزې ته د یوې قانوني او منطقي حل لارې په لټه کې دی د خبرو د حکومت وی سرچینې د شنبه پولیس ازادي رډو ته د نوم نشودلو په شرط وکړه په همدې حال کې د انتخاباتو د څار سازمان یا ایوا اجرایی رئیس جاندات سپینغروی په انتخاباتي سیستم کې اصلاحات مهم دي او په دې اړه هم ملي او هم نړیواله اجماع شته ښاغلی سپینغر د شنبه پولیس ازادي رډو ته ویل چې حکومت کولای شي له نورو قانوني لارو چارو د اصلاحاتو بهیر ته دوام ورکړي
د اصلاحاتو لړۍ دومره مهمه ده چې حتمی ده چې د دې لپاره باید حل لاره پیدا شي امیدوار یو چې په دې رابطه حکومت قانوني لارې چې دغه ډیر زرو کاري چې دغه مشکل حل شي
نوموړی سپارښتنه کوي چې ولسمشر کولای سي دا فرمان تر تصحیح وروسته یو ار بیا ملي شورا ته ولېږي او یا هم له ستري محکمې د اساسي قانون د 109 ماده په اړه تفسیر وغوښتل سي چې آیا ملي شورا کولای سي په وروستي کال کې د انتخاباتي مسایلو په اړه پریکړه وکړي او کڅنګه د افغانستان ولسی جرګې دواو نه مخکې او مشران جرګې 13 شنبه د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان رد کړ د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د غوروي کمیټې غړي فهم دشتي ازادي رډو ته ویل چې د فرمان تر ردیدو وروسته دوی له قانوني خنډ سره مخامخ دي او د خپل کار د برخلیک په اړه د حکومت پریکړې ته پته مدي اخو د حقوقي چارو کارپو اجمل هوډمن ازادي رډو ته ویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو سره سیاسي چلن سوي او په خبره کې په انتخاباتي قوانینو کې تعدیل هم را نسی د اصلاحاتو امکان سته
دوی تخنیکی مخالفت د انتخاباتو په سیستم کې بل له دې من قوانين تعدیل کوي دیر کولای چې موږ اصلاحات راولو چې اوس کولای رڼا انتخابات ولرو دوی موضوع سیاسي کړي دا یوازې د کمیسیونو غړي نه کړی دي
نو موږ یې سپارښتنه کوي چې کله انتخاباتي کمیسیونونو د استخدام پروسې ته جدي پام وسي او پر کاندیدانو څارنه موجوده وي نو دا به روان انتخاباتي سونسي حل کړي خود حکومت اجرایی رئیس عبدالله تیرونی په خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو لپاره به نوي کمیسیونونه جوړ شي
په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې لمړی مرستیالوي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو د څرنګوال دی پاړه د ولسمشر تقنینی فرمان د رات په اړه په ملي شورا کې پراخ کمپاینونه شوي وو د ازادي رادیو خبريالي ناجي صافي د مشرانو جرګې لمړی مرستیال محمد علم ازدیار سره مرکه کړې او په سر کې ترې د دغه قانون د ردیدو د علت پاړه پښتنه کړې
د دوا فرمانونه وو د دوا قانون په مورید کې یو د قانون د تشکیل او صلاحیت های کمیسیونو پاکلو او بل د انتخاباتو د قانون پاکلو د ټولټاکنې د قانون پاکلو هغه فرمان چې د ټولټاکنې پاکلو دا ذکر شوی د یو سل نوم ماده په تکرار کې وو دا په دې معنی چې ملي شورا نشي کولای چې خپل په اخرنۍ کال کې د انتخاباتو قانون تعدیل وکي او د انتخاباتو قانون په خپل بحث کې راوړي دا د دې لپاره د مشرانو جرګې د رئیسانو کمیټې دا د اجندا نه ایستکه او دا جلا شو او دوم قانون چې وو هغه د قانون تشکیل او صلاحیت های کمیسیونو دوه کمیسیون انتخاب د ټولټاکنو کمیسیون او د شکایتو کمیسیون د دې په مورید کې د متاسفانه شي دلته په اکثریت آرا رد شو تاسو پوهیږئ چې په سنا کې او په مجموعه توګه په شوراګانو کې په ملي شورا کې د اکثریت رای مدار به اعتبار دی د دې لپاره چې د دوی کار پاتې دی د کار موده پاتې دی دا باید رد شد. یو دلیل دا و دلیل دوم دا و چې جدي کمپاینونه هم دته په موخه کې شوې و په طرفداري کې شو چې باید رد شي او ځنه آزردګیان هم چې د حکومت نه و د لودل اعضای د لودل دام یو عمل و.
ازدیر صاحب د انتخاباتي کمیسیونونو د اوسنۍ غړیو پښتون سره به انتخابات ساسل نظر شفاف وي؟
دا موږ حکومت نه غواړو چې انتخابات د قانون پر نه کې په خپل وخت کې او په شفافه توګه دایر کی او د تیرو تجربو نه تکرار نشي. هغه مشکلات چې موږ په تیر انتخابات کې درلودل، هغه جنجالونه او کشمکشونه او بې‌ثباتي چې په انتخابات کې وو، د هغو نه مخنیوی وکړي او جلوګیری وکړي او څه یو ښه تګلاره په نظر کې ونیسي چې دا تکرار نشي او شفاف انتخابات په موقع انتخابات ترسره شي، د خلکو اعتماد هم لاسته راشي او قانونیت هم دغه تطبیق شي.
حکومت ستاسو وړاندیزونه څه دي؟
زموږ وړاندیزونه دوه دي چې انتخابات د انتخابات تقدیم اعلان شي، انتخابات په خپل سر کې ترسره شي، شفافیت او عدالت په انتخابات کې ترسره شي او د خلکو اعتماد بیا لاسته راشي او افغانستان په یو ښه شفاف چوکات او قانوني چوکات مخ په وړاندې.
سند د افغانستان د مشرانو جرګې لومړی مرسیال محمد عالم ایزدیارو.
ستاسو له پیغامونو نه
السلام علیکم. زه عبدالوحید لوګر نه خبرې کوم. د کابل هوا ډېر خراب ده. د ورځې له طرفه په دې ځمکې کې دشي ته به ښکوایه چې وریځ د اسمانه دومره هوا خرابه ده. دا د ملي تجار ټول پلاستیکونه له پاکستانه له ایرانه له ټولو ملکونه خالي پلاستیک رابر کړی. هغه دلته غریبان سواجي هوا یې ټوله خرابه کړې ده.
سلامونه چمپیو. زما په نظر باندې که اصلا د افغانستان حکومت او بین الملل ټولنه په دې باندې سره توافق وکړي چې د افغانستان مسله د پاکستان د حکومت سره د اړیکې ضروري ولاړ ده، خو کیدلی شي چې زموږ هغه دوستان چې په مختلفو دلیلو باندې د افغانستان د حکومت سره نه غواړي او یې نشي کولی چې سره یو ځای شي، نو کولی شي چې د افغانستان حکومت یو ته د هغه متزلو او نورمالو طالبانو سره هم په خبرو کې برخه واخلي.
تاسو زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري. ولسی جرګې په هیواد کې د زیاتیدونکو نامنیو په اړه د درېګونو امنیتي ځواکونو مسؤلان ځواب کړي وو. د جرګې د غړیو پښتنو ته د شنبه په ورځ یعنی پرون د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی، د کورونو چارو وزیر نورالحق علومی او د ملي امنیت عمومي ریاست سرپرست مسعود اندرابی ځوابونه ورکړل. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
ولسی جرګې په ټول هیواد او په تیر د ژمي په موسم کې د مخالفینو د حملو په زیاتوالي اندېښنه وښوده او وی ویل کمخې وننیول شي د خلکو ستونزې بلدې هم زیاتې شي. یاد جرګې په همدې مقصد د شنبه په ورځ د دفاع، کورنیو چارو او د ملي امنیت د عمومي ریاست مسؤلین استجواب کړي وو. د ولسی جرګې د غړو عمده پوښتنه دا و چې د ژمي په روان موسم او له هغې وروسته امنیتی ځواکونه د مخالفینو د ځپلو لپاره کافی ځواکونه لري او کنه. د دفاع وزارت سرپرست محمد معصوم ستانکزی دا پوښتنه داسې ځواب کړه.
د ټولې زمستان در حدود 728 اراده وسایل
پر روان ژمي کې 250 اراده زره وسایل تکمیلیږي. د هیواد پښپګو برخو کې د جلب او جذب لړۍ روانه ده او همدا اوس د اردو په تعلیمي او تربیوي مرکز کې څه باندې 10,000 کسان روزل کیږي.
د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومی وویل چې د امنیت د ټینګښت لپاره لنډمهاله، منځني او اوږدمهاله پلانونه لري چې په تیزی سره عملي کیږي. خاغلی علومی دا هم وویل په ټولو ولایتونو کې د سیمایزو پولیسو د جلب او جذب لړۍ روانه ده او دا ځواکونه به د ملي پولیسو پوره ملاتړ شي. د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرست مسعود اندرابی وویل چې که څه هم اوس مهال امنیتي ځواکونه یوازې د وسلوالو طالبانو پر ضد نه بلکې د بهرنیو جنگیالیو پر ضد هم په جګړه کې دي، خو استخباراتي ارګانونو بیا هم په دې برخه کې بری ترلاسه کړي دي.
در 2200 عملیات اپراتیفی هدفمند با
په 2200 اپراتیفی عملیاتو کې د مخالفینو پر شبکو دوامدار او هدفمند حمله شوي. 14 سروستي شبکې شنډې شوي. د هغوی یوه حمله هم بې ځوابه نه ده پاتې. عواملین یې تر ډېره حده یا ځپل شوي او یا د قانون منګلو ته سپارل شوي. او امنیتي ځواکونو د خلکو په مرسته هغوی له ماتې سره مخ کړي دي.
که څه هم امنیتي مسؤلینو خپل امنیتي پلانونه او فعالیتونه بیان کړل، خو د ولسی جرګې اداري پلاوي په روان ژمي کې د مخالفینو د حملو زیاتوالي ته په کتو سره له دغو پلانونو سره مخالفت وښود او تاکید وکړ چې دا پلانونه د نور هم کره او مؤثر شي. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د ولسی جرګې امنیتي او دفاعي کمیسیونونو ته دنده ورکړه چې په دې برخه کې له امنیتي ارګانونو سره مرسته وکړي.
د ژمي دوه میاشتې چې پاتې دي باید داسې پلانونه ولري چې عملي وي. مخالفین وځپي او کومې سیمې چې د مخالفینو په واک کې دي باید بیرته ځینې ونیول شي. د دوی په پلان کې داسې څه نشته. د همدې له امله باید په نویو او موثرو پلانونو کار وکړي.
مسؤلینو دا هم وویل چې نن سبا د څه باندې 120,000 مجهزو بهرنیو ځواکونو ځای امنیتي ځواکونو ډک کړی دی. دوی وویل ممکن افغان امنیتي ځواکونه لنډمهالې ستونزې ولري، خو په اوږده مهال کې به د هرې مخالفې ډلې حملې شنډې کړي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د راپورونو له مخې د افغانستان پولې ته نږدې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بې پیلوټي الوتکې په حمله کې لږ تر لږه 15 وسلوال سختریزی وژل شوی دی. دا پر روان 2014 میلادي کال کې په شمالي وزیرستان کې د بي پيروټ الوتکو لومړی بریده دی. په دې اړه لسمي څخه د ازادي راډیو د خبريال راپور واوري.
د امریکا بي پيروټ الوتکو افغان پولیسو سرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د ترهګرو پر یو مرکز تازه بریده کړي چې په نتیجه کې هغه تمرګ جوړلاړول ده. د شمالي وزیرستان ځای امنیتي چارواکو رسنوي ته ویلي چې بي پيلوټ الوتکو د شنبې پرز د شمالي وزیرستان په منګروټي سیمه کې د وسلوالو پر یو مرکز برید کړی چې په نتیجه کې د لومړنیو راپورونو له مخې لږ تر لږه 15 وسلوال وژل شوي دي. د چارواکو په وینا بي پيلوټ الوتکو په دې سیمه کې پر یو کور پرله پسې دوه توغندي وشتي چې په نتیجه کې د کور ودانۍ هم په بشپړه توګه له منځه تللې ده. د شمالي وزیرستان یوې خبرې ځای سرچینې چې نه غوښتل نومو غږ خپور شي، د ازادي راډیو سره په خبرو کې په شمالي وزیرستان کې د بي پيلوټ الوتکو د برید پخلی وکړ، خو د وژل شو ترهګرو د هویت او شمیر په اړه څه ونه ویل. دا پر روان 2014 میلادي کال کې د شمالي وزیرستان پر قبایلي سیمه د امریکا د بي پيلوټ الوتکو لومړی برید دی. تر دې مخکې د الوتکو په 2015 میلادي کال کې هم پر دې سیمه ګڼ بریدونه کړي وو چې لسګونو وسلوالو ته پکې مرګ ژوبلاړولې وه. که څه هم امنیتي چارواکو لا تر دې دمه په دغه برید کې د وژل شوو وسلوالو په اړه څه نه دي ویلي، خو اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه بیا ادعا کوي چې د بي پیلوټ الوتکو په دغه برید کې د تحریک طالبان پاکستان یو جګپوړی قومندان هم وژل شوی دی. پر شمالي وزیرستان د امریکا د بي پیلوټ الوتکو د تازه برید په داسې وخت کې شوی چې په دې سیمه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو عملیات چې د 2016 میلادي کال په جون کې پیل کړي ولا هم روان دي. پوځ ادعا کوي چې د ضربې عزت په نامه په دغه پوځي عملیاتو کې تر دې دمه د شمالي وزیرستان 90 سلنه برخه له ترهګرو پاکه کړې، زرګونه کورنۍ او بهرني وسلوالې وژلي، د هغوی نتورک یې ختم کړی او ګڼ مرکزونه او پټنځایونه یې هم ورته له منځه وړي دي. د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر پیلېدا وروسته سیمې ته د خبریالانو پر ورتګ بندیز لګېدلی چې له امله یې خپلواک او ځایي سرچینو لا تر اوسه د پوځ د اداو پخلی نه دی کړی.
کله یوی خو د افغانستان او پاکستان استازي ل امریکایي او چینایي څارونکو سره د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلولو پر لارو چارو خبري کوي. بل خو ته د دوه هیوادونو چارواکي پر اقتصادي او سوداګري مسلو شکی شي. انډین ایکسپریس ورځپاڼه لیکلي چې د افغانستان او پاکستان حکومتونه په مارچ میاشت کې د دوه ځلي یا مضاعف مالیې د مخنیوي پر موافقه خبري کوي. د 2014 میلادي کال په فبروري کې د دوه هیوادونو د ګډ اقتصادي کمیسیون په غونډه کې د دوه ځلي مالیې او د مالیې د حذف د موافقه مساوده افغان چارواکو ته وسپارل شوه. د پاکستان د مالیاتي چارو یو مامور وویل چې دوی افغانستان ته د موافقه مساوده سپارلې او اوس افغانستان جواب ته منتظر دي. خو ورځپاڼه وایي چې د افغانستان او پاکستان د ګډ اقتصادي کمیسیون په ورستۍ غونډه کې چې په اسلام آباد کې جوړه شوې و، افغان چارواکو وویل چې دوی خپل نظر مخکې پاکستان ته لیږلی دی. د دوه هیوادونو ترمنځ د دوه ځلي مالیې د مخنیوي د موافقه د نه موجودیت له کبله افغانستان پریکړه کړې چې د پاکستان له نړیوال هوایي شرکت څخه مالیه واخلي. د افغانستان پاکستان امریکا او چین پر څلور اړخیزه غونډه هم چې ټاکل شوې ده د دوشنبه په ورځ یعنی سبا په اسلام آباد کې جوړ شي غنو ورسپانو لیکنی چاپ کړی دي. چینایي ورسپانې ساوت چاینا مورنینګ پوسټ ورسپانې دا خبري د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو په خاطر د سولې د پروسې د بیا ژوندۍ کولو لپاره بلل دي. د ورسپانې ویلي چې د اسلام آباد په خبرو کې طالبان شامل نه دي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ د مسابقو په اړه هم غنو ورسپانو لیکنی خبري کړي او د افغانستان د پرلپسې بریاو یادونه کړي ده. د خبري سرویس پایته ورسیدو د خبرونې په دوام کې البته لنډو خبرونو ورسته میکروفون ستاسو دی. د میکروفون ستاسو خبرونې موضوع مو اعلان کړی ده. لنډو خبرونو ورسته به بیا هم درته اعلان کو. ټلیفونونه راوکړي او همدارس د افغان بي سیم د 1973 شمیرې لاري نظرونه راوستوي. خو اوس اجمل تورمن د لسات لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې سبا به په اسلام آباد کې د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې درې دیرش وسلوال طالبان وژلې دي. ټاکل شوې ده چې نن به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې له ملي ټیم سره خپل دوهمه شل اوریزه سیالي ترسره کړي. افغانستان د جمعې په ورځ له زیمبابوې نه لومړی شل اوریزه مسابقه د 50 منډو په توپیر وګټله. په شمالي وزیرستان کې د بي پيلوټ الوتکې په عمله کې لږ تر لږه 15 تنه مشکوک وسلوال سخت دریزه وژل شوې دي. د بشری حقوقو ټولنوي په سوریه کې پر یو محبس د روسیې په وای عملو کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوې دي. او د ریاض او تهران ترمنځ پر امنت شوی کړکیچ کې د فارس خلیج شوادونو د سعودي عربستان څخه ملاتړ کړي. دغه هیوادونو هغه څه چې دوی د ایران لخوا د ریاض په داخلي چارو کې مداخله بللې غندلې دي.
سرویس خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به میزبانی من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان ادامه خواهد یافت. کشورهای جهان هر یک نظر به امیدواری و خوشبینی به آینده در سطوح مختلف قرار دارند. بسیاری کشورهای دست اول غربی بیشترین امیدواری را در سطح جهان به زندگی دارند. اکثریت این کشورها اروپایی هستند که مانند نروژ، سوئیس و دنمارک در جایگاه های اول، دوم و سوم قرار دارند. سهولت های زندگی، امید به آینده و خدمات عمومی، اقتصادی و صحی در این کشورها خیلی بالا دانسته می شود. متاسفانه افغانستان در این فهرست که متشکل از 142 کشور است در جایگاه 141 قرار دارد، یعنی از آخر دوم است. فقط جمهوری آفریقای مرکزی وضعیت بدتر از افغانستان دارد، البته بر اساس سروی که در سال 2015 انجام شده. در مجموع کشورهای جهان سوم و همسایه های افغانستان هم وضعیت چندان خوب ندارند. مثلا ایران در جایگاه 106 قرار دارد و از همسایه های افغانستان تنها ازبکستان در جایگاه 57 است. پاکستان 130 است در این جدول. در برنامه حاضر شما بگوین که نسبت به آینده تا چه حد خوشبین و امیدوار هستین و چی چیز بزرگترین امیدواری برای شما میده. فکر کنین و بعدش بر ما زنگ بزنین و یا هم پیام بفرستین. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755 همچنان از طریق تلفن های افغان بی سی میتون میتونین بر ما به شماره 818 پیام های کوتاه به دریو پشتو بفرستین. شماره 818 افغان بی سی.
او دا وایست چې څومره خپل راتلونکی او د خپل هیواد راتلونکی ته خوشبینه است. نیمی سب یو خبره به ورزیاته کو، هغه دا چې تاسو ویل چې افغانستان د اخیر لخوا دوم دی کنه، یعنی یوازې یو هیواد تر افغانستان بدتره دی یا لیش خوشبینه دی. متاسفانه د موږ په وطن کې کله چې دا سرویګانې کیږي ځینې خلک ډیر باور پې نه کوي. ډیر خلک چې دی حقیقت هم نه وایي، دوی فکر کوي چې څوک چې ورنه پوښتنه کوي سروی اخلي یو فرمای پلاس کوي نو کېدای شي کوم تاوان ور ورسوي یا هم برعکس ګټه ور ورسوي نو حقیقت نه وای. لیکن په ډیرو نورو هیوادونو کې خلک حقیقت وای ځکه چې پوښیوی دي چې سروې د چیش لپاره کیږي ګټه یې سره دي په مجموع کې هیواد ته ګټه ده نو احصایې ډیر زیات ارزښت لري. یو خدا مسله ده نو په دې مایکروفون ستاسو خبرونه کې به هیله ده چې تاسو حقیقت وایئ چې څومره هیله من او خوشبینه یاست د خپل هیواد راتلونکي ته او د خپل ژوند راتلونکي ته. او بل خبره ده چې حتمی نه ده چې یو هیواد ډیری ډیر شتمن وي خلک ډیری پیسې ولري نو خلک دې خوشبختی او خوشحالی احساس وکړي او یا آینده ته ډیر خوشبینه اوسي. دغه لسی تاسو مخکې اشاره ورته وکړه سید چې په دې کې شک نشته چې ناروې یو ډیر شتمن هیواد دی هغه اول دی یا سویزرلند او دنمارک داسې پرلپسی دي درې سره ډیر شتمن هیوادونه دي لیکن تر دوی هم شتمن هیوادونه شته. مثلا تاسو دې امریکا په دې لسی کې امریکانو وبد څوم دي یو لسم دي امریکا یو لسم دي لا دا چې امریکا خلک خو شده بیا جاپان وګوري څومره شتمن هیواد دی یا ځینی عربي هیوادونه وګوري چې ډیر زیاتې پیسې لري لیکن خلک دې خوشبختی ممکن احساسونه کې یعنی دا مختلف علتونه کېدای شي.
بله و سروان صاحب چیزی که هست در اینجا در میان کشورهای اسلامی البته تنها امارات متحده عربی اولین کشور اسلامی دانسته شده که از این نظر البته سهولت های زندگی اقتصاد برتر خدمات عمومی و امید به آینده در او در سطح کشورهای اسلامی اول است. اما در این فهرست امارات متحده عربی هم سیوم است.
یعنی طول اسلامی هوادونو که امارات لوارد حساب شویده نوست بور شد آوریدون کتا چه زماش دران آوریدون که سویده تلفون شمیره با ورسته بیا هم در تا تکرار کرد.
بله
او گروه چه لبنانه آوریدون که چوک ده یا سویده میروانی
بفرماین سب رادیو سویست
عبدالسلامی سلطانی از ولایت لوگر باشد.
بفرماین سلطانی سب
ما از حکومت وحدت از زندگی خود و آینده خود.
بله سب
متاسفانه سلطانی سب تلفن قطع
دوباره میتونن تماس بگیرن. بله
بله آوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو
بفرماین سب رادیو آزادیست.
السلام علیکم فاروق احمد ام میدان ورداګن امریکایی ولې
مهرباني کوسب
وران اورګم دا تاسو هم وايي دوه راي دا انده برک خبرې کوي کنه.
بله صاحب ستاسو امیدواری. بله تاسو څومره امیدوارو خوشبینه یاست؟
ارم خو په خپل سختم دا افغانستان یاد د میدان ورداګ ځوانان چې دي.
بله
شریعت او ما د ښکاری په خاطر بازو تعلیمونه وکړل او مکاتب یې هم خلاص کړل او پانتون نه مو وایم اوس هم بیکاره دي بیکاره ګرځي او څه نه ورته پیدا کیږي چې یا حکومت یې څنګه منه ته خوړلې بس نو ما د ښکاری او اکثریت ځوانان نه اومای دي.
بله صاحب ډیره مننه چې تلیفون مو وکړو. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است مهرباني کړئ
د دوی ټلیفون ډیر خراب دی. خیر دی دوی دوباره زحمت وباسي او خپل ځای دی په موقعیت بدل کی د ټلیفون شمیرې به یو ځل بیا اعلان کو 0 9 9 2 3 5 3 بل شمیره ده 0 9 8 2 5 5 5 عبدرس د افان بی سیم 8 3 شمیره په یاد لري. له دې طریقه اس ام اس یا لنډ پیغام راستول شي او که انټرنیټ او سکایپ لري radio.azadi radio takay azadi pa skype ki zmosh patara.
Bale mitanin bar ma zang bezanin az tariq telefon va skype hamchunan payam hay kota bar ma mitanin befrasin ba shomare 818. Hala ek shanavda darim roy khat telefon befarmayin sev radio azadi ist barname mikrofon shoma.
Assalamu
alaikum. Wa alaikum assalam.
زبل عبدالله خبری کوم خیلی تقدیر خوشبینه یو خدای دې وکړي چې سوله راشي.
بله تاسو یوازې د سولې په ارتباط مو خپل د خپل ځان په اړه وایسي د خپل هیواد په اړه وایسي څومره ورته خوشبینه یاست آینده ته؟
ډېر سل به سل کې ورته خوشبینه یو خدای دې وکړي دا جنګونه ورک شي خدای دې وکړي چې دې سولې راولي خدای دې وکړي طالبان ورته کښېني.
صحیح
طالبان او صحیح پاکستان کې داسې به دي چې به یو بل شمې
انسانانو په خوشبختی او خوشحالی ډیر زیات اثر لري، لیکن بیا هم له موضوع موزه بل اوریدون کې لرو.
بفرمایئ سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهربانی
سروان صاحب، تاسو ته همکار نن ته سلامونه هم کې جوړه نکوم شر نه غواړم که تاسو ولات نه
کوم. سلامت اوسئ، مهربانی کوئ.
سروان صاحب، دا نه امید چې دا ډېر بد مرض ده، دا باید څومره امید نه شي او څنګه دا ژوند چې دا څه تیریږي نو خل باید نه امید نه شي.
بله بله،
او بل حقیقت بعد و اذا رسول چې حق و ان شاء الله دا حقیقت دې دا نه حقیقي او شي هغه.
بله،
او نه دا نه یو لا وان څنګه لا امید دې دا دولت کې باید اصلاحات راشي، دا چې کسان دې قرار شي چې افغانستان لپاره کار وکړي، دا افغانستان لپاره کار وکړي، کارخانه جوړ کړي، فابریکه جوړ کړي، افغانستان ورغلي او افغانستان کې صبح د پاره کار وکړي، دا چې کسان دولت کې شي هغه
هم داریم. بفرمایید سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی.
الو، السلام علیکم. ز سمیع الله خریدان سی پکتیا ولای د تمکنه ور سره ته خبرې کوم.
مهرباني
نوی شپه تا ما سروان سی تا تخنیکی هم کران تا او بیا ټول اور دین ته سلامونه ور علی کوم. زه کوم مر وایم چې افغانستان کې موږ دی سولې برکت دا چې سولې ته موږ خوشبین یو. افغانستان کې سولې نه وخت نشته راځي تر تو پر چې دری په صاحب ختم شوه.
تندر صاحب تاسو له موضوع مو زه لکه چې موضوع نه دا ورېدلې
ختم نشي سولې هیڅ نشته راځي.
خیر، د سولې په ارتباط مش خبرې کله که او مش لاس پایله بیا تکرار وایي چې تاسو خپل آیندې ته یا د خپل هیواد آیندې ته څومره خوشبینه یاست، تاسو بیا یو څه خبره سولې ته او سیاست ته پر حل بل اوریدون کله روزن معرفي کوي.
بفرمایئ سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
سلام سب، مهربانی.
و علیکم السلام.
بله سلام علیکم.
بفرمایئ سب، مهربانی.
زمانم کن محمدی در بالا ولایت چهار برای شروع سوری ترستاد به تماس کیو.
مهربانی کوی سیب.
بله،
در سولی مثلا نده. خیر،
یک مورد برای شنونده ها یادآور میشیم، هر کدام تماس میگیرن از صلح و نشست چهار جانبه در اسلام آباد و اینها حرف میزنن. موضوع برنامه ما این است که چقدر با آینده امیدوار و خوشبین هستید. ما برای شما در آغاز برنامه هم گفتیم، تعداد از کشورها را نام هم گرفتیم که سهولت های زندگی در اونجا، امیدواری به آینده و همچنان خدمات چگونه هست. شما چی را در زندگیتان امیدوار کننده میدانین؟ کدام عامل است؟ این را میتونین با ما شریک بسازین. لطفا از سیاست اگر کم بگذارین بهتر میشه.
بله نعیمی صاحب، دیدی لپاره چه اغاوریدون که چه بیای هم پا موضوع سر نده خلاص، دیدی لپاره چه دیدی سر خلاص شی سی مشنن چه تری غوارو چه پا کم موضوع تبصیره و که یو چو پیغام بول ولو کرده شی
دیدی
لپیغامون متوجه شی چه موضوع سره. مجیب رحمان همدرد له هلمند د لیکلي وای، ډیر خوشاله یم چې افغانستان سرلوړی او کامیاب دی. البته دی وای چې یوازې د کرکټ په لوبه کې. عبدالغفار تقوا د سپین بولډک څخه لیکلي وای، د افغانستان راتلونکي ته خوشاله یم ځکه چې جنگونه په ختمېدو دي. محمد الله له خوست څخه، د خوست له ځاځي میدان ولسوالۍ څخه لیکلي دي، وای آینده لپاره خوشبینه یم. یو بل اوریدونکو ولی اولا لغزنی سر خلی کلی چه راتلون که تا خوشبینه.
بله، شعیب از کابل در پیام خود نوشته کرده که عوامل خیلی زیاده است که امیدواری برای مردم در افغانستان میدهد و نباید تمامی دستاوردار ما نادیده بگیریم. فرید از هرات در پیام خود هم گفته که ما خیلی به آینده به خاطر دستاوردهایی که در گذشته صورت گرفته ای بر ما امیدواری میده. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس نوشته کرده که گفته ما به آینده بسیار امیدوار هستم، دنیا به امید است.
بله، په پښتو کې متل دی وای دنیا په امید خوړلې ده. نو امید خوشې شي دی لاسه مې ورکوي لکه څنګه چې مخکې یو اوریدونکو هم ویل. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو.
بفرمایئ سب رادیو آزادی است. مهربانی کنین.
الو،
مهربانی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سروان صاحب تات و نعیمی صاحب تات سلامونه و نیکی لسارم خیر.
سلامت و سیکو رمدان.
سروان صاحب زه محمد ناصر د کاپیسان تاسو سره ما اړیکه نیولې ده. نو دا دنیا په امید خوړل شوې ده. ګوره چې د خدای پاک په مخلوقاتو کې ګوره چې یو میږی ده هم دته پاک پروردګار هغه روزي تعین کړې ده. ګوره ډېرې وړکۍ شی ده او د انسانانو په ټوله کې انشاءالله دا مونږ امید لرو او مسلمانان یاستو خدای نه امید لرو چې افغانستان آینده به ښه شي او انشاءالله دا هر څه په امید باندې خوړل شوي دي او په امید باندې دا کار شوی ده. نو دا د خدای نه ډېر شکر گزار یاستو. اول ته دغې چې وګورئ چې دا د کرکټ لوبه ده چې کلري او افغانان نن جیک شو یا لسو یا له دولسو کلونو ایسته شروع کړه او دا موافقت او دا خوشحالي د افغانستان خپلو خویندو ورونو ته په زړه کې کېښودله او ډېره یو غټه بریا ده. زه دا انشاءالله دا امید لرم چې د افغانستان آینده به هم ښه شي او موږ یې خوشبیني څرګندوو. او یو د افغانانو نه مې دا خواهش ده چې د ما خپله یعنې په سترګو لیدلی حال زه وایم چې دغه سرشماري راشي د هغه په کور کې شل نفره وي دی څلور نفره لست ورکړي چې زه څلور نفره یم. آیا دغه تاسو ولې کوئ دغه بیم ولې تاسو سترګو ته دروئ؟ نو که شل یا تاسو زه شل نفره یم او که وایي چې زه لس یا لس نفره یم که یو د یو لست ورکړه نو ما دا په خپله سترګو لیدلی حال لیدلی دی چې په کاپیسا کې یو نفر اته اووه څلوېښت نفره فامیل یې ده د شپږ نفره یا اووه نفره ورکړي دي. دغه امید لرو خدای ته چې دا صلح به راشي افغانستان به یو وخت کې داسې افغانستان چې انشاءالله تعالی چې دا به ډېر یو سورلی او پرمختګ یو هیواد به احساس شي. نو تاسو نه ډېره ډېره مننه.
سلامت
اوسئ. سروان صاحب یک پیام خوب همی بود که تا حال تمامی شنونده های ما تقریبا که زنگ زدن خیلی امیدوار بودن و به پیام های هم که فرستادن که نسبت به آینده خوشبین و امیدوار هستن. ببینیم شنونده بعدی ما چی گفتنی دارن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی.
بخیر.
سلامت اوسئ. مهربانی کوی.
الو.
لطفا خبری وکي.
مبارزم به بابت مخابره کنه جوره.
بله بله مهربانی.
الو.
مبارز صاحب لکه چه ونش
ما زغوره.
بله صاحب، نور تو واری در تو وای چه. بله بله اورو. لطفا ژر خبری وکي چه نور اوریدون که منتظر دي.
سید اورور و امور شو د افغانستان وراتلون چې ته خپل ژوند وراتلون چې ته هیڅ امیدوار نه یو په دې چې امیدوار نه یو چې تر څو معنا د غربي
سید موږ ول سیاست باندې کوي صرف په دا وای چې خوشبینه یست او کنه یست هم دومره کافی ده. بل اوریدون که دی تلیفون لاری د سکایپ لاری لرو.
مهربانی صاحب بفرمایید.
بله سلام علیکم جناب سروان صاحب خروټ هم خپل سلامونه تاسو ته وړاندې کوم.
سلامت اوسئ خروټ صاحب.
همدار از محترم جاوید ته زه سخت آینده ته خوشبینیم امیدوارم. په دې امیدوارم چې دلایل مو وایم صرف یو مثلا چې په ګوړه ګوړه وایلو خوله نه خوشاله کیږي. امیدواری زما په دې ده چې خو شوی مسلکي سړی زمونږ لکه خماران غوندې یستو چې په ګنج باندې ویدی یو زمونږ زیرمې دومره زیاتې دي دومره زیاتې خوشبینی مې داده که چیرې سوله راسي دې وطن د کار هلته وسپارل سي موږ خپل زیرمې استخراج کړو تاسو ومنئ دغه لاردان د عرب به زمونږ مزدورانی اما بدبختانه موږ کار هلته نه سپارلی زمونږ زیرمې همداسې پاتې لکه خامار چې ویده ده په ګنج باندې ویدیو. اما په مجموع کې زه آیندې ته ډېر امیدوارم او ډېر خوشبینیم.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه.
سلامت باشین صاحب.
انجینر صاحب مچولا خروټی وو. بل اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو، مهرباني کوئ
بفرمایئ صاحب. رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما.
د افغانستان آینده به ښه شي ان شاء الله. موږ امید لرو او نا امیدی چې موږ کله هم نه کوو ځکه چې د مسلمان صفت دا دی چې هغه به نه نا امید کیږي. اما که د افغانستان نظام او مشران په دې حال کې چې دوی ملی ګټو نه چې مقدم مخ کې ګڼي نو فکر نه کوم چې دا افغانستان آینده ډېر ښه لوري ته لاړ شي.
بله سلامت اوسئ مننه. بل اوریدونکو حمله رو یو خبره بیا هم کوله که څنګه چې مخ کې وکړه زموږ ځینی خلک که حقیقت هم نه وای کله کله یودم د ټوله وی خواته پام شي ټوله وای چې مش خوشبینه یو یا برعکس وای چې بدبینه فکر وکي او هغه څه چې مو په زړه کې وي په ذهن کې وي هغه وایست.
بله دقیقا فکر کنین و بعد از او پاسخ بگوین. یکی تلفون شما یک بار گی دایل بکنین و برای ما بله سب
روگه در امیدواری ده یو خود که طول باید توی ردیب که اسکری تا جلسی و اسکری
ده. خوب بله موضوع ده ده لطفا لموضوع موضوعی ده وشی تاسی آینده تا چمر خوشبینه است ده خپل هیواد ده خپل جواند
آینده تا دومر خوشبینه است بله کون کسان ده موگه که چاروه کیی ده باید هر وقت کار غم و خوری به هر زمان ده امنیت غم و خوری دوی نده کار تا نده امنیت داره که
منه نه سلامت و سوی کور ودن کور ودن. بیا هم له موضوع موزه چې باید دا وشی دا بیله موضوع ده لطفا دغه اوس چې څه وینئ کوم حالات دي څه فکر کوئ چې آینده مو د ښه کېدو په لور روانه ده خوشبینه یاست ورته او کنه؟
بله چیزی که محمد عارف از بغلان نوشته گفته که من به زندگی خود و آینده کشورم خیلی امیدوار هستم و به همت مردم خود باور دارم. جاوید از قندهار گفته دنیا با امید خورده شده به غیر از با امید ما زندگی کنیم و بالاخره به خداوند گفتن اتکا داشته باشیم افغانستان بالاخره جور میشه. و رستم نژاد از هلمند در پیام خود نوشته کرده که امید ندارم که در افغانستان صلح بیایه.
وست تلفن لاری اوردون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده
مهربانی سه.
بله سلام علیکم محمد اکرم صبح خبری که اومده کابل ولایت سرگو سالینا.
مهربانی که سه.
یار زه چې د افغانستان کوم اوضاع ګورم یا مثلا د رسنۍ له لوري د افغانستان اوضاع هم چې دا په ژمي کې یو ډول یې خوشبیني زیاتې ځکه چې د پاکستان پالیسي چې په دې ډول ده چې په اوړي کې یو ماډل په ژمي کې بل ماډل نو فکر نه کوم چې په اوړی به ځوانه چې نتایج به ډېر منفي وي. ژمي کې خوشی ده اوس اکثریت اورېدونکي یا څېړونکي وایي چې زموږ خوشبیني د افغانستان باندې مثبته ده خو بیا اوړه یا کوم وخت کې چې ګرمي موسم بدل شي بیا اوضاع بل طرف ته ځي.
بله صاحب یعنی تاسو وایئ چې خوشبیني هم موسمي ده. بله صاحب مننه سلام.
یاره د سیسل بساده باورمن نه مو تاسو په دې موږ تاسو ټول ګورو چې د سوې په اړه باندې اوس بیا اوس خبرې ګرمې شوي دي څه ډالې ته باندې وایي چې رسول ته غاړه ږدو نو وایي چې موږ سوله نه کوو یو ویان یو شی وایي د مخالفینو بل ویان بل شی وایي د دولت کې هم همدغه شي څه یو شی وایي څه بل شی وایي فقط که همدغه ژمنه چې نن د فرصت
وخت دی یا تاسو د خپل ژوند په باره کې څه فکر
کوئ؟
خپل شخصي ژوند په ارتباط وایي څومره خپل شخصي ژوند ته هیله مند یاست خوشبینه یاست چې آینده به مو تر دې بهتره وي؟
یار فکر نه کوم چې د دې مشرانو کړنې چې ګورم یا چې د افغانستان او داسې ګورم داسې ډېره باورمن نه یم.
صحیح ډېره زیاته مننه چې تلیفون مو وکړو او نظر مو څرګند کړو. بل اورېدونکی لرو
بفرمایئ. صاحب رادیو زدیست مهرباني.
دغه نه په پام دغه د افغانستان کې چې ټول راځي چې افغانستان کې نه قرارې لري نه هم نه راځي نو دا غواړم چې موږ ټول راځي نو دا وایي او څه چل کوي.
بله صاحب مننه. بیا دې هم له موضوع دې باندې خبرې وکړې. په موضوع مو لکه چې دا موضوع لکه چې ډیره سخت ده چې د خلکو سر نه په خلاصيږي. دا وایي چې څومره خپل آینده ته خپل راتلونکي ته خوشبینه یاست یا د خپل وطن راتلونکي او آینده ته خوشبینه یاست؟ په دې موضوع نظر سرګن کی.
یک شنونده د ګذرین بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما. مهربانی کنین صاحب.
عزیزی صاحب
السلام علیکم. جناب نعیمی صاحب برای شما برای سروان صاحب عزیز نیستم بله علیه فیلم
بفرمایئ صاحب.
مهربانی
زلوان صاحب نو امید خیتان ده نو امیدی ندخه چیلی کم طول باید دغت امیدوار رو شو او امید ول رو چه پتیارو پسی راست روان ده آقا دی زمانگو تاسو افغانان مخوران مشران طول پا دغالو زلو بندی اخته دی چه باید تا افغانستان که سول را چه سول اسلام هم خوخی مسلمان هم خوخی او اویسریان هم خوخی انسان بشر سول سول تا ضرورت لدی منګه تاسو کارسو بیا په جنگونو کې ځانونه ښکیل کو ښکیل کو بیرته مو خبره سولې ته راځي. نو موږ امیدوار یو د خدای دربار ته په افغانستان کې یو داسې سوله برقرار شي چې جهان ته الهام ورشي چې دغه چې سوله وکړي. لکه افغانان چې په جنگ کې قهرمانان دي، له خدایه امیدوار یو چې په سوله کې هم دغه چې قهرمانان راوسي.
مننه حاجي صاحب عظیمی. بل اوریدونکی لرو.
مهربانی صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
احمد جوید نعیمی تا اوریدون کتا جمیل عبدالخیر من اجرستان و لسالی سخت تا مرکم.
مهربانی که سیم.
نظر ویزاد جوید نعیم سایت چه افغانستان این دست خوشبین نیم زکر چه افغانستان خالد تجارت طول عرش و طول معجر سوال بکاری زیاده در طول حوادو خالد در شوالی پلو روان دی او در افغانستان خالد طول در بدوالی پلو روان دی. نظر میام داده پسلام
سلامت و سهی مننه. چی نظر
تشکر. یک چند پیام هم داریم، یا رو به خانش بگیریم. شنونده های ما لطف کردند و فرستادند. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده: ما زمان با آینده خود و کشور خود خوشبین می باشم که سرنوشت افغانستان به دست جوانان باشه، نه به دست بزرگانی که تا حالا حکومت را میراثی می دانند. علیزاده از بادغیس نوشته کرده: ما امیدوارم به آینده خودم، چرا که افغانستان گفتن روز به روز بهتر میشه. عبدالحی عقجو از بدخشان نوشته کرده که افغانستان فعلا در مسیر درست روان است و امیدواری دارن. و ایسودین از قریه نورابه ولسوالی چاب ولایت تخار نوشته کرده که امیدوار بودن خیلی خوب است نسبت به ناامیدی.
بله، محمد عباس صابر لنگرهار لیکلی و ایموش خوشبین نیو آینده تا او دازه که چه حکومت مشنده. حبیب الرحمن هلمند لیکلی و ډیر خوشبینه یو او ډیر خوشاله یو، خدای پاک مهربان ده. نور محمد حقیر هلمند لیکلی وای د هر پرمختګ لپاره د خوشبینی او امیدواری لپاره خوشبینی او امیدواری لازم ده، نو باید خوشبینه اوسو. البته دا چې باید اوسو د بیل خبره، لیکن عملا اوس څنګه یاست؟
بله، یکه چگونه هستین؟ امیدوار هستین یا نه؟ خوشبینی دارین با آینده یا نه؟ ایره با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین. یک شنونده از روی خط تلفن بفرمایید. سب رادیو آزادی است، مهربانی.
بله، سلام علیکم.
سلام، مهربانی.
نعیمی صاحب و سروان صاحب تازدوارو سلام علیکم.
مهربانی. سلام.
بله صاحب، ستاسی خبری آورو.
نعیمی صاحب، سروان صاحب تازدوارو سلام علیکم. درود کنی او زیر امان نیم دی افغانستان تراتون که.
بله، تاسی هلمانی است. دره مننه.
ما مخصوص مثلا دروازه ما زو تسلور دې ته کې ګرځېدل ام ان شاء الله چې دا وضعیت څه دې ګورو ان شاء الله چې آینده او روحانه بده ان
شاء الله. دره زیاته مننه. کوردی ودان بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کې
با فرمانسه رادیو آزادی است، مهرباني کنین. بله سب شنونده ما فکر میکنم صدای ما را نمیشنون. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755 از طریق تلفن های افغان بی سی میتون به شماره 818 پیام های کوتاه بدری و پشتو بر ما فرستاده میتونین. آدرس اسکایپ ماست، در صورت که شما اینترنت و اسکایپ داشته باشین، radio.azadi radio.azadi. یک شنونده در خط تلفن هستن، بفرمایید. سب رادیو آزادی است، مهربانی
خبری وکي لطفا.
سلام علیکم نعیمی صاحب تا سروان صاحب تا زلو کومي در کوم سلامونه ولې کوم سمې رحمان نه پرم ولاي څخه
مهرباني کوي صاحب.
سروان صاحب، د دې موضوع د افغانستان د راتلونکي خوشبيني ده کنه؟
بله بله، یعنی تاسو په خپل آینده ته یا د وطن آینده ته خوشبينه یاست؟
زه خو خپل د افغانستان راتلونکي ته په سلف سره خوشبينه او په سره خوشبينه او دا د دې سره په دې خاطر خوشبينه نه چې کله چې په افغانستان کې د روس او امریکا امریکا او پاکستان له سوهنی وی به هیڅ کله افغانستان خلک دینه خوشی نکړي کله چې دوه له سوهنی بند شي مکمل افغانستان خلک ولې شي ځوان خوشبینه شي راتلو نسخه کله هیڅ کله هغه دې داغه نه کیږي چې دا له سوهنی بند شي په افغانستان کې ټول خلک خوشبینه کیږي اوس ما خوشبینه دي ځان هم خلک هم خصوص شکر باسي ځا له سره چې اوس ما ونځو کې کله دې روان شوې ده خو نو نظر دغه وو
تشکر سلامت باشین. یک شنونده دیگر خیلی کوتاه میتونیم بگیریم که وقت نشر خبرها میرسه. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. نه تماس از اینا قد شد سروان صاحب پیام ها را بخوانش بگیریم.
لال محمد خروت های ده هلمند لنادالی و رسوالی لیکی وی زخپل راتون که تا خوشحالایم. گوره لند جمله و اقصد چه مجوایی چه پیغ موضوع خبری و که ام دایی لیکلی دی. ده هلمند لناوی و رسوالی سخه سیرت سردار ولی لیکلی دی وی زه راتلون که تا هغه وقت هیله لرلی شمه چی کار اهلی کار تا سپارل شوی. محمد قاسم زواک هم لیل منده لیکر وی مشک پل هیوا تا دیر خوش بینیو او سولی تا هم هیله لرو. لیل مند سخه بیا هم یو بلاوریدون که غلام سرور لیکلی وی خوش بینیم چی راتلون که می شده.
بله، یک دو شنونده دیگه ما پیام های کوتاه هم فرستادن. یکی از اونا حامد الله سلطانی است، گفته از زمان من خوشبین باینده میشم که رهبران حکومت وحدت ملی با گذشته هم فکر کنن. نمیدونم هدف از اینا خیلی واضح هم نبود. امامودی محمد با از محل نامعلوم نوشته کرده با